تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ستړي شي د یوې بجې د دې خبرې غړې د قربه په هي زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه ومني. د پاکستانی پوز د مشر کابل ته سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم لرو. د خبرونې پرسته نیمه کې به ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستوري له باز محمد عابد واوري په ول خبرونه د بشیر غواخ.
لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر سره ملاقات کړی دی. د قبایلی سیمو د قومي مشرانو سیاستوالو فاټا ګرینډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. او په شام کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف د امریکا چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هېواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن ملاقات کړی دی. د افغانستان د اجرایه رئیس یا سی ای او ډاکټر عبدالله یووان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دواړو مشرانو پر امنیتی مسایلو خبرې کړې او لږه شیبه کې به راحیل شریف د عبدالله سره هم وګوري. هغه زیاته کړه چې تمه لري له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي.
د دې ملاقاتونو د دې سفرونو نتیجه یو مرحله ده چې قدم پر قدم طی کیږي او په راتلونکي کې به موږ ثمره وینو. اما د افغانستان د حکومت بحث هماغه مخکنی بحث دی. موږ حساب یوازې او یوازې پر لاسترونو کوو. که چیرې لاسترونې نه وي موږ بیا دغه ډول سفرونو ته هیڅ خوشبیني نه لرو. اما د فتن هیله مو ده چې نتیجه ورکړي او له نتایجو سره موږ په دغه پروسه کې مخته ولاړ شو.
افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې افغان طالبان په پاکستان کې میشته دي او د پاکستاني او د پاکستان امنیتي ادارې افغانستان کې له جګړو منې کولې شي، خو اسلام آباد وایي پر طالبانو ډیر کنټرول نه لري. د قبایلی سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو فاټا ګرینډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. په داسې حال کې چې پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې استازو په خیبر پښتونخوا کې د دغه سیمو د شاملولو هڅې پیل کړي دي. د یاد اتحاد مشر حمیدالله جان افریدي نن مشال ریډیو ته وویل دا کار باید د قبایلو له خوښې بغیر ونه شي.
دا عوام اواز او دا اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت روم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی. خو کدی ما د دې قانون نه اوچتی او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغې کې څه شک نشته چې هغه هم ډیر بې انصافه قانون دی. لهذا قبایل اوس وخت رالو چې هغه خپل وقت او خپل اختیار غواړي.
یاد دی وی چې ځینې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي چې قبایلی سیمې دې ځان له صوبا یا په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د یادو سیمو د اوسني حیثیت ملاتړ کوي. په کورم ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو وویل چې په کورم ایجنسۍ کې د هفتې په شپه ناوخته د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ د وسلوالو لخوا تر برید وروسته په نښته کې 8 وسلوال ژوبل شوي. هم دي خو د په خبره امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. بلخوا پاکستاني طالبانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې نښته کې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وژل شوی او ادعا کوي چې پاکستان درې پوځي سرتیری یې وژلې دي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکتران بعد راتلونکي میاشتې په نیمۍ کې د یو بل سره ملاقات وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د سکتریانو په کچ غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. هغه زیاته کړه چې په جامع مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې وشي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د جمعې په ورځ د پاکستان لاهور ته تللی و او هلته یې د خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره ملاقات وکړ. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو اتم تلینن لمنزل کیږي. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کندی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د تلین په غونډه کې د ګوند شریک چیرمن او د بینظیر بوټو خاوند اسیف علي زرداری ګډون نه کوي، او د خبره ځکه چې زرداری د مال په دوبۍ کې دی او ډاکټر یې اجازه نه ورکوي چې د جهاز سفر وکړي. بینظیر بوټو د 2009 کال د دسمبر د میاشتې په 8 تاریخ په پینډی ښار کې د یوې لوی غونډې وروسته په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. د هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي او د برید پړه طالبانو په خپله غاړه اخیستې وه. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو ولسی استازو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دینی عالم مولوی عبدالظاهر اقانی پر خلکو غږ وکړ چې دغه وسلوالو په ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته ګواښ پېښوي. په دې غونډه کې همدارز له مرکزي حکومت وغوښتل شول چې د ننګرهار امنیت ته دې پام وکړي. په شام کې د بشار الاسد د حکومت مخالف ملیشو ائتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند یا ډیم نیولې چې ستراتیژیک اهمیت لري. د شام جمهوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سیلو پرون وویل چې د تشرین بند تر سخت جګړې وروسته له داعش وسلوالو څخه نیول شوی دی. ښکاري داسې چې دغه ډیم یا بند د شام کورد عرب او عیسایي جنګیالیو نیولی دی، او د عراق امنیتي ځواکونو پر مادي کار کې حکومتي ودانۍ ته نږدې شوي، او دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي چې له داعش وسلوالې ډلې دغه ښار بیرته ونیسي. عراقي چارواکو پرون وویل د اسلامي دولت وسلوالو ډلې ماینونه ایښي، ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنه شوی او شاوخوا 400 وسلوال هم په ښار کې پاتې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر غواخ وړاندې کول د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف کابل ته د سفر نه افغان چارواکي ستم لري.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګی لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسله نه ورکوي.
د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي هند سره به په نهو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
ما وایي چې ویل دن لوک ات داین ائټمز اند سی ویچ ائټم سٹارټس وین اند ات واټ لیول.
د قبایلی سیمو د گرینډ الاینس مشر حمید الله جان وایي مونږ ځان لا صبح غواړو.
مونږ قبایلو تخپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم او رواج په خپل طریقه باندې چلی.
دا او د دې ترڅنګ د بیخ پرونه د باختر ستوري هم لرو د مشال ترڅنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د اجرایي رئیس یاسیو ډاکټر عبدالله یو ویان جاوید فیصل نن مشال لیډو ته وویل چې دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې، او لږه شیبه کې به راحیل شریف د عبدالله سره هم ویني. هغه زیاته کړه چې ته مدري له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم پیل شي. خدا چې د راحیل شریف چې په کابل کې دی او د طالبانو د سولې د خبرو په اړه افغان مشرانو سره ویني. په د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې دي. آیا د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي، او که څنګه؟ پر دې او له دې سره په تړلو نور موضوعاتو زموږ همکار اسرار علم مومند د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سخت جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومی او کدا سے خبر تر هدف سی بیا یو مذاکرات او دور شروع کول دی ولګی دی ما مخیا زو کو دی کی خبیر هم خبردار چې باید خبر تر ته فضا جوړ کړی شي یعنی چې کم وینه ته زنه را جنگ دا د دې مخه ونیول شي او بل دا دی چې د خبر تر اولنې هدف باید د بندي یا د جنگ بندي د دې کې چې خلکو ته پاره خو هم خبردار
خټک وای د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکام دي نو باید بدل شي خود کمی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا وای کابل ته د پاکستان د پوز سر لخکر لا سفر سره بعد دوه هیوادونو د اسټابلیشمنت ترمنځ اړیکی خي شي نوموړی وای رحیل شریف با کې دی شي افغان چارواکو سره پر دې هم خبري وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کینی
دا کانفیډنس بلډینګ چې یو بل سره نور مزید بدګوانی د کول لپاره دا هم دی او ټول کې زیات کوم هغه کې چې هغه دې نه پته استابلیشمنت په سټر باندې چې دا کې د دوه ملکونو چې یو بل سره تعلق خشي او انډرستانډینګ پیدا شي نو دا څه سره به مخ کیږي دا په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار با دا یې ان کیږي چې څنګه به خبرې اترې ما شروع کیږي نه به څنګه کیږي په هغه کې شوک درېمګړي به په کې شوک کړي هغه نه علاوه دا طالبان نه نو سو په کې دا شي کې رول دي نه دا ټول شي دی نو په کې پدې هغه کې به خبرې پدې باندې کیږي
ابرا چې پټک او افتاب شرپاو د هغه جرګي غړي وو چې په دې ورستیو کې یې کابل ته سفر کړي او افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره د سولې په پروسه خبرې کړې دا دوه مشران وای طالبانو زکه خپل بریدون ته دوام ورکړي چې د سولې په ممکنه خبرو کې لازبري شي خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سېنېټر عثمان خان کاکړ وای په افغانستان کې د بریدون تر شا د پاکستان لاس دی
نو زه دا یم چې د دې خوا شهر څوک دی سیویلین دی فارین ایکسپیرینس دی حکومت دی زره برابر فائدہ نشي وسونه زره بچو ته پالیسی چې د پارلیمنت د منتخب حکومت پالاس کې نه ده استابلیشمنت پالاس کې نه نو هغه دوی د څه سره کوي دوی تر اوسه پورې خپل په خواني پالیسی نه ده بدل کړی او نه اراده لري چې بدل کړي
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي خو ځنې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځنې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي د په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولې دي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
د باختر ستوري ادبی خبرونه بعد د خبرونه پرسته نیمه کې د باد محمد عبد سره ووري د جنرال راحیل شریف چې دا محل په کابل کې دی هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو آیا د جنرال راحیل شریف کابل ته سفر بعد دواړو هیوادونو ترمنځ دا چې کم د بد اعتمادۍ فضا ده هغه به کم شي دغه بد اعتمادی به کم شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د باور فضا جوړه شي او کنه په دې اړه باندې زموږ همکار ربی شفق د ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې نو هغه وایي
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقات لپاره مهم بولي خو د دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله خي نتیجې ورکړي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختم شي د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا څه چې ملاقاتونه کې نه بیا خو توقعات زیات شي خو دا چې مخکې توقعات ډیرو بیا کارو نشو نو زه فکر کوم چې څه حاصل ول هغه بډې زیات خواري وړي ډیر ملاقاتونه وړي اول خو چې کوم د نایټ واري د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول وړي چې پاکستان افغانستان اړیکی خې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار او دا اوس مشکل ده چې طالبانو کې اختلاف ته دو ڈلی دی او افغانستان حکومت کی اندر ادارو کے ہم اختلاف کاری
تر دے مخ کے پاکستان دے بہرنے چارو سلاکار ہم کابل تا راہل شریف دا سفر مہم بل لے ویلی دی چے دے سفر پر محل بل دوڑ ہی ودن تر مز دمنتی مسائل پر گڈن دے سولے پروسے ہم خبر ہوشی راہل شریف پدا سے وقت کے کابل تے سفر کے وچ پروانے میشت کے اسلام آباد کے دیشیا زر کانفرنس پر بہر کے دا افغانستان دے سولے دے مذاکرات پر مخ بیول لپار دا افغانستان پاکستان امریکہ او چین دستا ز پر گڈن یو سلور خز کمیٹہ ہم رمست شوی دا دا سیاسی افغان چارو یو بل سرون کے طاہر خان ایشیا در کانفرنس او در کمیټی را مست کې داته په کتو کابل ته درایل شری سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وای
سره لدې چې هیلی په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشران د دوی نه څه تم لري نو دا خبری کی دل او دا سفر کی دل او دا سفر بیا په داسې وخت دا آسیا کوم د کل د تغونډه شوی وا او دا غیر روس ته د کوم ماحول جوړ شوی دا ټول نه مهمه خبر دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوی دی چې په هغه باندې افغانستان هم ډېر خوشاله دی اوس د اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خوشته او به کتو شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت ولګېدی شي لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي
د یادونه وردا چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې روان کړل په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په مریکې تر سره شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کې د وروسته وزنډې ده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو د پاکستان د خارجه چارو سلاکار وایي د هندوستان پاکستان خارجه سکتران براتلونکي کال جنوري کې پاکستان کې ملاقات کوي چې ورسره به د کشمیر تر هغره او سیاچین په ګډون ټولو مسلو د حل لپاره د کوټلي مذاکراتو لړۍ یو وار بیا پیل شي د دغه ملاقات او د دې د اثراتو په اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا راپور راکړي
د خلیپ ورځ مخام د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو مشیر سرتا جزیز اوه چلاور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوې ده چې د دوه ملکونو خارجه سکتران به د جنوري په نیمایي کې ملاقات کوي په دغه اړه چې مشال ریډیو د سرتا جزیز نه تپوسو کو چې په دغه ملاقات کې به په کومو چارو خبرې کیږي نو د وینا وا چې د خارجه سکترانو ملاقات کې به دا کتي شي چې د کشمیر او سیاچین په ګډون ټولو نه مسلو باندې په کوم کچ او کله خبرې شروع کول پکار پاکستان او هند خارجه سکترانو ترمنځ ملاقات څومره اهم دی او د سره بعد د دوه ملکونو په تعلقاتو څه اثر پریوزي په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفارتکار او سیمه ایزو چارو د کارپور رستم شاه مومن نه تپوسو کو
فکر کوم چې دا تګ را تګ وی او دا خبره تری وی او دا خلکو روابط وی او سره سره بیا سکه تجارت شروع شي د دین کې دې شي د ماحول جوړ شي چې په کشمیری او سیاچین او دا نور معاملې دغه حل لګسان شي په دې موجوده ماحول کې خود دغه حل ممکن نه دی او بیا کال او شو 15 کال کې دې شي نورم تیر شي دا مسلې په خپل ځای پرتی خو په دواړو هیوادونو کې د څه خلکو مشته چې هغه نه وړي چې دا تعلقات نارمل شي هغه په دې کې خپل ګټي دي خپل
پاکستان او هند تعلقات د رستیو کې د سخت کړکېچ سره مخ وو خو د تیرې میاشتې په اخره کې پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات رستو د قومي سلامتۍ مشیرانو هم ملاقات وکړو او د هندوستان خارجه وزیر هم د پاکستان سفر وکړو د دغه کړکېچ لامل سو په دې حق لمو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی
دوه طرفونو خپل اندرونی مسائلو پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پر نه کېدلو او بل طرف هندستان کې هغه ټایم کشمیر او بهار والے الیکشن او مودي صاحب التی یو بل اروي خپل وخت نو دا ما ته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دوه طرفونو نکاري اوس ما خل دوه مرحله تیری دي او دې ټکله خبرې کې نو خامخا هغه ټایم څوک د چاخلا نشنیولې هم پکې کشمیر دوت کې هم پکې سیاچین دوت کې هم پکې
مذاکرات هم د دغه کلکیچ په وجہ د ځنډ ښکار شوی وو. د کوم رستو چې د پاکستان د خارجه او قومي سلامتي مشیر پاکستان کې د هندوستان د لاسوهنې ځنی ثبوتونه امریکا او د ملګرو ملتونو ستر سکتر ته ورکړي وو. خو د جمعې په ورځ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ناساپه او مختصر دورې په وجہ تعلقات یو وار بیا سمړخت روان شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تدې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه قبایلی سیمه ته په کورمه کې د امنیتی سرتیرو وسوالو ترمنس پنخته کې چارواکي د 15 وسوالو د وجلو دا وکوي. د پاکستان د استخباراتي دارو یو ناصرګند چارواکي مشالې ته ویلي چې په کورمه کې د هفته پښپه نا وخته د امنیتی ځواکونو په سرحدي پوسټا خړډن سور سفر باندې د وسوالو لخوا د برید رښتو پنخته کې 8 وسوالو جوړ شوی هم دي. خود د خبره امنیتی سرتیرو ته مرګ جوړ نه دا اوریدلې. خو پاکستانی طالبانو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دین خطه کې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وجل شوی او دا وکوي چې د پاکستان درې پوځي سرتیری وجل دي. نور تفصیل د سلام محسود په دې راپور کې.
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم ژغ ریکارډ کول او د نوم وشول ته تیار نشه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجه کې 15 طالبان وژلي او 8 نور پرارژلي شوي دی. دا غیزر آئیے دا ہن را وشوال چھ دے امنیتی فورس سرتیریو تا حصہ زانی زیان را سدلائی ندائی. دے دغی بری زیماوری دے تاریخ طالبون پاکستان کمانڈر کاری سیف اللہ مسعود کبولا کڑے او دے ٹلیفون پلیکای مشال ریڈیو تا وشوالی دی چھ دے برید پر نتیجاگ شے دے طالبانو یو ملگرائی نیک محمد وزیر مرد سالور نور طالبون پر ارجلی او دے پاکستان درے پوزی سرتیر اسلامی دولت کسانو پر شامول دے پاکستان او افغانستان طالبانو برخا واخستا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلی سیمو گرینڈ الائنس مشر حمید الله جان اپریدی وای چې چیرته د قبایلی سیمې د ولس نه د قبایلی سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره رائے واخیستل شي او شریکه فیصله وشي چې فاټا دی په صوبه کې شامل شي نو هغوی ته به منظوروي. خو باید داسې ونه شي چې قبایل خبر هم نه وي او قانوني حیثیت دی ور بدل شوی وي. په مومندو قبایلی سیمه کې یوې غونډې ته د وینا وروستو د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په پاک چاینا کوریډور کې د قبایلو ته خپله برخه ورکړی شي. شانواس ترکزی د نور تفصیل سره.
فاټا گرینڈ الائنس وای چې که چیرته د حکومت د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت لپاره د قبایلي عوامو رایه واخلي او عوام فیصله وکړي چې هغوی د صوبې خیبر پختونخوا برخه شي نو دوی به دغه فیصلې ته هرکلی وای. د یاد اتحادیه مشر حمید الله جان افریدی وای
بالکل چې دی غواړي بیا خو غره د عوام आवाज او د اکثریت خو مونږ غوښته دا چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت یې روم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی. خو کدی ما د دې قانون نه اوچته او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغه کې څه شک نشته چې هغه هم ډیر بے انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم او رواج په خپل طریقه باندې چلی.
په محمود جنسی کې پورن پوی وجه جرګه یا غونډه کې د قبایلي سیمو نه راغلي ملکانانو او مشرانو وویل چې هغوی نه دي د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه وپوښتل شي. داسې دی ونه شي چې ګنې عوام خبر هم نه وي او د فاټا حیثیت ته بدل شي. حمید الله جان افریدی زیاته کړه چې باید په پاک چاینا کوریډور کې فاټا تخپل برخه ورکړي شي.
کوریډور کې پکار ده چې دې ته برابرۍ صحیح د دینه علاوه مونږ خیبر کورم ساؤتھ نارتھ وزیرستان مونږ په خپل انټرنیشنل کوریډور یو لرو. دا لارې زموږ د سینټرل ایشیا د افغانستان سره لګي. قبایلو ته ان شاء الله را روان وخت کم دی. دا په هر طریقه باندې دی مستفیدی. بے تحاشا منرلز دی پکې معدنیات دی تیل دی گیس دی کرومائٹ دی ماربل دی. لہذا قبایل اوس وخت را لو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
په محمد ایجنسی کې په درزنونو سکولونه روغتونونه او نورې ودانۍ رنګېدلی. په دې غونډه کې د محمد ایجنسی اوسیدونکي ملک محمد علی حلیمزی دغه خبره هم په ډاګه کړه.
سکولونه رنګ شوی دی، هغه بادول غواړي بچی له قلم مونږ لاس کې ورکو. اسپتالونه هم تباه شوی دي، د بجلی نه داسې عذاب کې ولاړ یو. روډونه خراب دي. تاسو وینئ ینګ جنریشن ته اعلی تعلیم دی کی د هغه قومونو په صف کې دا ولې نه درېږي چې کوم طریقې یافته قومونه دي.
او په دغه غونډه کې سو قراردادونه چې پکې وویل شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمدو تجارتي لار دي پرانستل شي، د تعلیم صحت سړکونو او د بجلی ستونزې دي هوارې کړې شي هم وړاندې کړې شو. او په دې خبره زیات زور راوړې شو چې له ټولو زیات ضرورت د امن دی او حکومتي ادارې که کار په صحیح ډول شروع کړي نو نږدې ده چې بدامنی ختمه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبې یا ګل او هر یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د خبرونه په دې برخه کې ورو پیښور ته. په پیښور کې د یخنۍ له کبله په سوونو ماشومان چې د سینې مرۍ او ټوخي ناروغ وي د روزانه په بنیاد د صوبې لوی وړو هسپتالونو ته راوړل کیږي او یوازې لیډریډینګ روغتون ته د ورځې د زرو نه تر 1500 پورې ماشومان هم د دغې ناروغو له وجې راوړل کیږي. د پیښور نه د شبیر احمد جان په راپور کې نور تفصیل.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپتال لیډ ریډنګ ترجمان جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې د سخت یخنۍ له وجې لیډ ریډنګ روغتون ته دروازې د زرو نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې د سونو ماشومان اوس هم په اسپتال کې طبي امداد روان دي او زیات رس له وجې دوی ته په اسپتال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده. ولې بیا هم د اسپتال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي.
چونکی پورا صوبے لوڈ پتے اسپتال باندھ دے اور صوبے دا ہر علاقے میں دلتے کے مریضان راضی معصومان چنن سے بارہ روان دن آغاز چینے خرابی دی ٹوخی دی زکامون دی اور تقریباً دروازے من سر دا 1000 نوالا 1500 پورے معصومان دلتے کے راول لے کی گی. زمانگ پا اسپتال کے دا پیڈ سپل ڈپارٹمنٹ تے پکے جلٹے کے ہم دی دا پارے یونٹ جوڑ شوے دے ڈی سی سی اور یو زمانگ پورا دی دا پارا بلوک تے پائے کے مختلف یونٹس تھی. چونکہ رش دیر زیادہ تے نو دا غیر دا وجہ لگ مشکلات دی منگتا خوبیام زمانگ ڈاکٹران نرسز پیرامیڈکس لگیا دی خدمت.
بلخوا حیات آباد میڈیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کیږي. پکې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاص سدارنګ وایي.
یو خو یخنی دا هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه گروت ته پاره دا ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډیر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیماران دي ټوخی دی زکام دی دا زیات شي. مور پلار ته دا دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت پاره نه دي پکار. او دوم چې کله هم بارا ماشومان وزي نو هغه جامې مطلب مکمل وي هغه باندې کوټ اچول وي هغه تا وګونه او سر باندې مکمل کې اچول پکار دي.
نو مولي زیاته کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کی باید هغه درې هم دغه جاری وساتل شي او دینه لوا چې کوم لوی ماشومان دي هغه دي مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو نه په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي. ځکه چې زیاتره د سینو عمرې ناروغي هم دغه سیزونو د خوراک لوج لګي.
ډیرو وړو لپاره خو مونږ لکه بلو 6 منت خو مادر ملک دي نور خو بل مونږ څنګه شو ورکولې نو پراپر فیډ چې مادر ورکوي نو هغه سره ماشوم امیونټی برابر وي نو صحت پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېدی شي. او غټو ماشومانو کې دا غوړ سیزونه چې کوم دي او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزونه نه پرېس پکار دا ماشومان بچ کول پکار دي.
د پامول د چرپې خبر درې ونو لوی هسپتالونو په شمول د سوبې نورو لوی وړو هسپتالونو کې هم دا وخت په سونو ماشومان د روزانه په بنیاد وړل کیږي چې ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومان ته هم د ټوخي سینې خرابېدل او د یخنې وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر سنه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه، کابل کې یو، دلته د پراګ په سټوډیو کې نه نیمه بجې کې دونکو دي. بشیر ګواخ د خبرونو د لنډی سره.
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات وکړ. د افغانستان د اجرایه رئیس سیاسي یو ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته ویل چې دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې دوی توقع لري چې له دې سفر وروسته به د افغان طالبانو سره د افغان حکومت خبرې شروع شي. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو فاټا ګرینډ الاینس مشر وای حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. یادوي چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو استادو په خبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو هڅې پیل کړې دي. خو د یاد اتحاد مشر حمدالله جان افریدي نن مشال لري ته چې دا کار باید د قبایلو له خوښې بغیر ونه شي. کورما ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وژلو دعوه کوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې په کورما کې د پرون شپې د امنیتي ځواکونو په چوک پوسټ برید وروسته وسلوال په نښه شول. پاکستانی طالبانو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وژل شوی او دعوه یې کړې چې د پاکستان درې پوځي سرتیر یې وژل دي. په شام کې د رژیم مخالفو ملیشو ائتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هېواد په شمال کې د اوبو یو ستر ډیم یا بند نیولې چې ستراتیژیک اهمیت لري. د شام جمهوریه په نامه د دې ائتلاف ویان تلال سیلو پرون وویل چې د تشرین بند تر سختې جګړې وروسته له داعش وسلوالو څخه نیول شوی دی. د عراق امنیتي ځواکونو په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا سیل کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالو ډلې څخه دغه ښار ونیسي. او ملګری ملتونه غواړي چې د شام په روان بحران کې ښکې لورې د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته کېږي.
بشیر غوا خو د خبرونو د لنډی سره. اوس د پاکستان خبرو شو د دین ورسپانو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناور.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق لیکلې دي. دنیا ورسپانو په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتری راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورسپانو لیکي چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوې ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره یې په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه. خو دا خبره هم صحیح ده چې دوه ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو وارې د هند وزیر اعظمانو ته د دورې بلنه ورکړه خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دی چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمیر بنیادی مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي، او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به نور هم کمی راشي. ورسپاڼه لیکي چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به یې ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نور بهتری راوستو لپاره ضروری ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سکرتارانو په کچ د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې تر څو د خپل منځي اختلافاتو وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونه کړې شي او حل یې راونوستې شي، تر هغه وخته به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو له پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼه لاس اینجلس ټایم د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د ناڅاپي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د مثبت بدلون لپاره هڅې روانې دي. بل خوا رویټر خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس په موقع امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د هغوی د خدمتونو او د کورنو د قربانو پیژندنه ورکړه. نوموړي په دغه موقع په افغانستان کې وجل شوي شپږ امریکایي سرتیري باجوره ته وبلل. نور تفصیل او مهم ټکي د ملیحا میرزاده نه اورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي تمه ده راتلونکي میاشت د پاکستان او هند د بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. ورځپاڼه لیکي د دغو خبرو اترو په هکله تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوي پوځي جنرل ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاکار وټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یوه اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خولې لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابېدی. رسپانی په خبره دا سخکاری د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته سفر هم دا غل خوا یو کوشش وو چې په هند کې د نن خپل تخه تاثیر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیه جنتا پارټي نومي ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودي دغه دوره پټه ساتل شوې وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت ویاند وایي چې د نریندر مودي د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. ورځپاڼه لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جنا او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپای د زوکړې ورځ وه، او د مودي لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه یې دا دوره په دغه ورځ وکړه. رسپانه لیکي د مودي او نواز شریف ترمنځ ملاقات یو سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکو میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بل خوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل پورس وژل شوی شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوره تو بلل. نوموړي دا خبره د جمعې پورس د کرسمس په موقع په کانیو هیبه کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجنس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیري هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغو سرتیرو گشت کولو، طالبانو دغه برید ذمہواري ومنله. اجنس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز انډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو دغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي وایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې ویل چې په زیات شمیر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردې والا نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال لیدو ته وګی. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د جنوري په 15مه بعد د شام په بحران کې د ښکېلو لورو د سولې مذاکرات پیل کړي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیف د میستورا ویان په یو خبره پاڼه کې وویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي به په جنیوا کې خبرو ته کښېنوي. نور تفصیل د فرشته جلال دی په دې راپور کې.
د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریې په روان وضعیت کې ټولې ښکېلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات پرساس سارن عمليات وکړل د سوریه پاوس د دمشق خطیف لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن د میستورا هله سرګند کړی چې د سوریه په بحران کې د ټولو ښکېلو خواو استازي به پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل ناکامی شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي په کراچۍ کې داسې خزې شته چې د شتمنو کورنو سره تعلق دی. دوی د اسلامي تعلیماتو په نوم ادارې او مدرسې جلوي، زکات او خیرات ټولوي او بیا یې وسلوالو ډلو ته ورکوي. دغه خزې د نورو کورنو د ماشومانو ذهنونه د جهاد لپاره هم جوړوي او اکثره یې د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
فاینانشل ټایمز لیکي په کراچۍ کې د تراګری ضد چارواکي وایي په دغه ښار کې سناسل داسې خزشته چې ممکنه ده د القاعده او یا د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو سره تعلق لري. دوی د شتمنو کورنیو نه دي او کوشش کوي ښځې د سخت دریځۍ او تندروي له لارې ځان سره ملګري کړي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغی چې کله د سفورا ګیټ په پیښه کې حکومت ځینې کسان ونیول. په دغه پیښه کې 3 شیعه اسماعیلیان وژل شوي وو. د 13 جولای په میاشت کې پولیسو د سعدیه جلال نوم یو ښځه ونیوله چې په پاکستان کې د القاعده د یو غړي میرمن ده. په دغه ښځې تور دی چې د سفورا چورنګي په پیښه کې د تراګرو مرسته کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي سعدیه جلال یو استاد ده. په هغې دا تور هم دی چې خپل زده کوونکي د تندروي طرف ته راغبوي. د یوې استاد لخوا په تراګر برید کې ککړېدل د اندېښنې وړ خبره ده او دا په ټولنه کې یو خراب مثال هم جوړوي چې څنګه یو استاد په تراګر برید کې مرسته کوي. د دسمبر په 13مه نیټه د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی مشر عمر خطاب په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل دوی په دې لړ کې ځینې نور کسان هم نیولي دي. پر دغو کسانو شک دی چې د ترهګرو او وسلوالو سره یې مالي مرستې کړې دي او د دغو ډلو لپاره د ځوانانو، ښځو او ماشومانو ذهنونه جوړوي. په مشکوکه نیول شوو کسانو کې خالد یوسف باری هم شامل دی چې د پاکستان په نړیوال هوایي کرښه کې هم کار کړی دی. باری بیا پلټونکو ته د دې خبر اقرار کړی دی چې د ده میرمن ناهید باری د الزکرا په نوم یوه اسلامي اداره هم چلوي چې پکې 40 ښځې کار کوي او دوی دغلته د ځوان کل ذهن او فکر د تندروي لپاره جوړوي. دوی د خپل سټاف ذهن هم تندروي طرف ته راغبوي، د وسوالو سره مالی مرستې کوي او حتی د وسوالو ډلو د کارګرونکو لپاره رشتې هم ګوري او ودونه یې کوي. راجا عمر خطاب وای دغه خزی چې اسلامی تعلیم په نوم اداري او مدرسې چروي د خلکو نه زکات خیرات ټولوي او بیا وسوالو ډلو ته ورکوي او همدا شند د سفورا گیټ په پیخه کې شوې دي چې څنګه خزو د وسوالو ملاتړ کړي دي. عمر خطاب وای دغه خزی میان دي لوریانې او د چا خویان دي چې د زیاترو د کورنۍ سړي غړي هم په داسې کارونو کې بوخت دي او وسوالو ډلو سره خواخوږي ده او مرسته یې کوي. دغه خزی او سړي د نورو کورنیو بچي د جهاد لپاره تیار عربی او ذهنونه یې بدلوي. فاینانشل ټایمز لیکي اکثرا داسې کورنۍ له یو بل کرا ودونه هم کړی وي او د یو بل سره یې تعلق وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري. دا اونۍ د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار باز محمد عابد چې خپل هم خبريال دی او لیکونکی دی، شاعر دی، ادیب دی، هغه تاسو له جوړوي. نو د نن په خبرونه د باختر ستوري را دي چې وورو په دې غړای کې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونې ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې به د لنډیو یا ټپو په شیریت د ادب پوهانو نظرونه در سره په یو ریپورت کې شریک کړو. بیا بل وتیلی ممثل ممنون مقصودی سره د هغه په تمثيلي هنر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان تبلیغګونکي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. لنډۍ یا ټپې د پښتو داسې شعري پورم دی چې زرګونه کلونه قدامت لري او د تاریخ په اوږدو کې په زرګونه لنډۍ له یو نسل نه بل ته سینه په سینه را رسیدلي او تر هغې چې د ځمکې پر مخ پښتانه ژوند کوي لنډۍ به یې د ژوند ترجماني کوي. د لنډیو په بیلابیلو اړخونو مو د پښتو ادب څو تنه استادان په دغه ریپورت کې درغږولي دي. لنډۍ یا ټپه د پښتو داسې شعري پورم دی چې نورې ژبې ترېنه عاجزې دي. د پښتنو ژوند ژواک ته که تم شو نو به وینو چې له هرې برخې سره یې لنډۍ یا ټپې تړاو لرلی دی او د هرې دورې پښتنو پکې خپل احساسات بیان کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریلی باجوړی وایي چې د پښتو شاعری په لنډیو ښکلی شوې ده.
زموږ د پښتو غزل چې څومره رنگین دی زما په نظر البته یو دلیل دا دی چې لنډۍ تاثیر پکې ډېر دی. یا یې مفهوم اخیستی، یا یې خیال اخیستی، کله کله یو مصرع بیخي راخیستی ده د لنډۍ. په مجموع کې تقریبا د ولسي ادب تاثیر شعر او شاعرۍ باندې زیات دی. مثلا که متل هم تر اخلي د ولسي ادب نه هغه هم د شعر خوند او رنګ ښکلی کېږي. زه چې فکر کوم خو غزل چې زموږ څومره خوګلت لري تاسې وګورئ، تحلیل یې کوي، په آخري حد کې به تاسو ته دا نتیجه په لاس درشي چې هلته د لنډیو تاثیر زیاتې. او دا یو ډیره پراخه موضوع ده او ډیره مهمه موضوع ده چې دا ډیره څېړنه غواړي چې باید وڅېړل شي.
استاد لال پاچا ازمون بیا وایي چې په لنډیو یا ټپو کې متحرک تصویرونه وړاندې شوي چې لوستونکي او یا هم اوریدونکي په حرکت راولي.
لنډۍ له فطرت او طبیعت سره ډېرې نږدې اړیکې لري او له همدې نه رنګ او خوند اخلي. بل زیاتره پکې ژوندي حسي تصویرونه دي. کله چې ته یو شی هلته اورې په غوږونو باندې د یو حرکت پکې ګورې، یو ساکن تصویر پکې نشته، متحرک تصویرونه چې تا هم په حرکت راولي. مثلا وای د مازیګر زیړې المره پرو غوای در انزور سلامونه، زیړې المر سره د خپل احساس شریکول دا د لنډۍ کار دی. اندغه هنر دی، دا یغه شعري برخه ده چې په ذکر کول شو. یا په سپوږمۍ باندې غږ کوي، یا په باد باندې غږ کوي. د سحر باده خدای دی وچکه مخ می د یار په خولو لوند وچ دی کنه.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل لنډۍ یا ټپه داسې یو شعري پورم بولي چې د پښتنو د ژوند د هرې دورې او هرې برخې ترجمانی کوي.
که په عشقی برخه کې دي، که په حماسي برخه کې دي، یا په نورو ټولنیزو چارو کې چې کومې لنډۍ ویل شوي دي، تاثیرات یې ډېر زیات دي. مثلا د خفګان او د مایوسۍ په حالت کې انځر په خمه ماڼې تورې زه د موزي د سوکړک څه پروا لرم. دا د دغسې ښځې یو د ژوند انځور دی چې د خپل کور نه خفه شوې ده. بلا نور مثالونه شته دی د پښتو د لنډۍ چې د پښتنو په ژوند باندې مخامخ تاثیر کړی دی. تاریخي داسې لنډۍ موږ لرو چې سپوږمۍ اثر وهره خېژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، چې هغه د اریایانو د وخت لنډۍ ده.
لنډۍ یا ټپه په خپل جوړښت کې له پریمانه موسیقیت نه هم برخمنه ده چې په بېلابېلو سرونو کې ویل کېږي، تر دې چې که له موسیقۍ پرته هم وویل شي میونو زړونو ته لاره کوي. لیکوال او شاعر اکرام الله اکرام را ته څو ټپې په خپل خواږه غږ کې زمزمه کوي.
وپس را غرما غرما د کور او رکنو کور ته راځه هی ابې دې ما کما بدنام وینا یا زما خپل او خپل جانان سړې وینو زبد بل ہے یارې تو ولي کولي کړې دما.
د ذکر وړ ده چې په لنډیو بیلابیلو لیکوالو او سیړونکو کتابونه او مقالې لیکلي دي. د پښتونخوا د هارو بهار کتاب نه علاوه سیړونکي سلما شاهین کابو درې لسیزې د مخه د روحي سندرو په نوم په زرګونه لنډۍ یا ټپې په یو کتاب کې راټولې کړي او غوښنه سریزه یې پرې هم کښلې ده. خو ادب پوهان په دې نظر دي چې لا تر اوسه هم په لنډیو هغسې کار نه دی شوی څنګه چې په کار و. باختر ستوری گرانو مینوالو، ممنون مقصودی چې د کابل پونتون د خکلو هنرونو په پهونځي کې استاد دی. د تیرو سلورو لسیزو راهیسې د تمثیل په برخه کې د فلم، راډیوي ډرامو او سټیج ډرامو کې د خپل هنر څرګندونه کوي. د کتونکو او اورېدونکو پام یې وراړولی دی. له نوموړي سره مو د هغه د تمثیلي هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
مقصودی صاحب، دغه د تمثیل هنر ته چې تراغلی سو کل بکیگی او کل شراتلی د چا حسونه او کستا د نن کوم هنرمند ته راوی خولی او دغه کار ته حسولی
واخی چې ډیره نوې پښتنه ده او د دې سوي زاوینه د شروع کړه چې زباد خپل تیر تاریخ ته لګرو جو کوم. دغه نن سبا ز یو کم 50 کلن کیګم، خو کله چې ز 14 کلن شوم هغه وخت د لومړي ځل د پاره د افغانستان په راډیو کې نقش لوباو. کله چې ما احساس کړه چې زما رور او مشره خور مې په راډیو ډرامونو کې کار کوي، هغه وخت تلویزیون نه و، نو زما استادانو به په صنف کې د دوی په مورد کې خبرې کولې او داسې خبرې چې زما سر به اوچتېده. نو هره شنبه چې زه به راتلم نو راډیو ډرام یا راډیو داستان چې به خپور شوی و، نو زما ځینو استادانو په صنف کې داسې په ګرمۍ کیسې کولې چې واقعا ما ته یې په درنه سترګه کتل. او دې شي زه ډېر وهڅولم چې زما رور راډیو ډرامونه کې کار کوي او نن سبا په داسې درنښت یادیږي. خپله ما هم یو شوخ طبیعت درلود چې کله کله به مې په سر کې ځینې ټوکې ټکالې کولې، کله کله به مې شعرونه ویلې، کله کله به مې ځینې اسې دې خوا تمثیلي کارونه کول چې اصلا په اصولو باندې نه پوهېدم. ورور مې خبر شو چې زه په صنف کې لږ شانتې انرژي مې د تمثیل هنر ته لږه جوړه ده، نو راډیو افغانستان ته بوتلم او هلته یې زما نه امتحان واخیسته. په لنډ وخت کې زه کامیاب شوم. پس لغی قرار کرا راغلم تلویزیون تا. د تلویزیون نه روسته به راغلم تیاتر ته چې څومره خوږ هنر دی او څومره درون هنر دی. او پس لغی سینما ته راغلم چې واقعا په دې لاره کې مې ډیر کم کار کړی دی، خو فکر کوم چې ډیر مؤثر کار کوي.
بالکل مقصودی صاحب، دا چې تاسې د تیاتر خبره وکړله، د سټیج ډرامې خبره وکړله، د دغه د جنگونو د کلونو نه وړاندې یا د دغه بد بدمنۍ نه وړاندې تاسې په کابل کې سټیج ډرامې هم وړاندې کولې. مینوال مولرل
جدا واقعا چې هغه وخت دا کلتور موجود و چې خلک به زی تیاتر ته، مخصوصا کابل تیاتر یا فروخی ننداری کې التم تیاتر و، یا بریکوټ کې التم تیاتر و، یا په هر فاکولته کې د سټیج نمونه وی چې الته کله کله ډرامې کېدې. خو بغیر د کابل تیاتر نه په نورو ځایونو کې غیر فنی کارونه، مثلا په مکاتب یا پوهنتونونو کې، خو کابل تیاتر مختص عملی ته وچی ډرامي به جوړی او دلته به خلک ورزی او ننداره بکی او د سټیج جوړخ د سې وچی هر چیرته وګړه کینی نو هنرمن په وضاحت سره لیدل شي او اوریدل شي نو هغه وخت نه وځ دا کلتور موجودو بلکې ډیر تکړه د تیاتر هنرمندانو چې متاسفانه چې اوس یې مړ دی یا د وطن نه فرار کړی دی او یا متاسفانه چې مریضان دي
کله چې تاسو تلویزیونی ډرامو ته راووتل یو تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو شناخت د کونډې زوی د سیریال نه وروسته شوی دی او که مخکې هم موجود
کوم کار چې موږ په سټیج باندې کاو خو موږ د ناس کسان یا به درې سوه کسان یا به څلور سوه کسان نو دا ډرامه به که پنځه ورځې چلی ده یا یوه میاشت چلی ده هماغه درې سوه کسانو موږ لیدلو نو بناً زموږ شناخت د همدغه درې سوه کسانو په کړی کو ولی کله چې زمونږ کار لږ شانتې راواوخت تلویزیون ته نو د تلویزیون پرده خو د هر چا په کور کې وه او د ټول افغانستان په سطحه ده نو کله چې موږ د وړو تمثیلي ټوټو او ډرامو نه لږ انکشاف وکړو او فلم ته راغلو مخصوصا د کونډې زوی سیریال ته نو زه باوري یم چې تاسو ما سره هم فکر یې چې د کونډې زوی سیریال زما په هنر ژوندون کې ډېر لوی نقش لوباو او زه منندوی یم د خپل ډایرکټر نه د خپلو لیکوالانو نه او د خپلو درنو هنرمندانو نه چې زه یې په غېږ کې ونیولم او ټولنې ته یې په دغه شکل زه معرفي کړم
د کونډې زوی سیریال چې د لیدونکو دا تنده وي چې په دې کیسې پسې نوره کیسه هم شته ایا نوره کیسه دغه فلم لرله
څنګه ښه احساس ده کړی دی چې هر کله چې زمونږ د سیریال یوه برخه ختمیږي نو په دې کې دغه تنده یا سسپنس داسې جوړ شوی دی چې واقعا تا انتظار کوي بلې صحنې ته یا بل اپیزود ته یوه برخه دوې برخې درې برخې او څلورمې برخې ته یې لاس تا تنده زیاته کړې ده بعدې موږ د څلورمې او د څلورمې نه وروسته تر دغې شیبې پورې زموږ نیت و چې موږ به د کونډې زوی سیریال ته ادامه ورکوو خو متاسفانه چې زموږ په وطن کې نابللی میلمه راغی چې هغه جنګ و او د تورمخو او خیرن زړونو هغه نابللو میلمنو حضور و چې موږ یې پرېنې ښودو چې خپل فرهنګ او دود دستور ته ادامه ورکوو متاسفانه چې په دې کار کې موږ ډېر ناکامه یو او زه واقعا شرمنده یم خپلو خلکو ته
د باختر ستوري ګرانو مینوالو وسوم په جلال آباد کې لی وزوان تبلغه غون کې سره د زلخ والی ته تمکیګو
ډیر مننه ګلابه تنوم واخله او بیا راته دا وایي چې د کومزي سره تعلق لري او څو کال کېږي چې د تبلې د زده کړې هنر ته راوتي
د هر څو نمخ کې زه خپل سلامونه د مشال راډیو کارکونکو ته وړاندې کوم نور الله دې او د سخرو دولسوالي اوسیدونکو
او څو کال کېږي چې د تبلې د زده کړې
زبا 15 کال کېږي
د چا نه دې زده کړې دا
قدیر استاد نه
قدیر استاد سره داسې په باقاعده توګه شکر ایخي
او
لکه ما پوي کده څنګه د شکر اکدل څنګه وي
دا دسي چې استاد لاس کې 15 تړي او شودي کلچي بس یو څو کسان لکه دسي او شل دیش کسان یې ناشتي بس استادان هم ناشتي او بس یو 15 تړي بس مټي د خو یو بل خلی کې مزغه شکر د زمان
کې دې شي چې داسي مختلف سو تریکونه وغږی او د تریکونو نمونه مو اخلي
اوس زغه ګومه تنتان
تینتالو
او یو تینتالو
د شی وبله موګه غوا چې زمون د مشال لري او یدون کې تینه خوند والی
خو ساده تینګړه وګه کوم
خو خبره ده مهرباني تینګړنومیږي
او دا تینګړنومیږي
نو ولدا ته تال چې چیرته واره ما زمام د اوګي ورته خارخ کې دا په دغه غډا د پاره ډیر نوی
نه دا لکه ډیر چې استعمالیږي نو د غډا د پاره هم څه د خوګانو کې ډیر دا استعمالیږي
ستا کلاسیک تبله هم یاد ده
کلاسیک رم غوځده نه ده خدا سي سنا سي از ده لک
د غلګ او سنا سه هم دا سي یو سو سکند وغږه
و
الحمدلله ډیر خوند یو کو خو دا درته ونه ویلی چې ستا عمر سو کال دی او مکتب دی ویلې کنه
عمر می خدای تل اس کال او مکتب می شپګم صنف پورې می ویلې دی
یار زه چې د هر اونرمن سره ظلمی سره مرکه کوم د شپګم سن نوړان دی نه وی دا وجه سی
بس لک د کور مشکلات نو
زبدا دوا کوم چې ستاسي مشکلات خدای حل کی چې دغه هنر د زده کړې سره سره تعلیم هم وکړي سمادا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوري
د باختر